Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېده. نن د پنځشنبې ورځ د 1398 یوم هجری لمریز کال سلواغي یاد دل وی چلی رښتمه د 2020 میلادي کال د فبروري له 1400 سره برابر ده. نوریاس نوریم او دارلم نن نن ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه ده چې په نږدې راتلونکي کې ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. د ناتو سرمنشي هم وایي دا تړون هڅه کوي د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره واروي زمینه برابره کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د خبرونو تفصیل. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کې بیل هاجسن ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني دیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی هم ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ښایي نن د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړي. د کمیسیون پرون هم ورته ژمنه کړې وه، خو بیا د ورځې په وروستیو کې وویل چې د سمپلونو د اخیستلو د څرنګوالي په برخه کې د ابهاماتو له امله دا بهیر وځنډید. پرون د بهیر تر ځنډېدو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي. اما کېدای شي چې موږ په یوه شت ولایتونو کې تقریبا چې موږ تفتیش به شماري تر سره کو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 120,000 مشکوک رایو 10% او له وخت بهر د 102,000 رایو 15% سمپل یا نمونه په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر بنسټ د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرته 15% ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبر ګڼل کیږي، او که چیرته معیارونه پوره نه کړي نو ټول جنجالي رایو به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت اجرایوي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له واورې سره تیز بادونه مل شول چې موټر چلوونکو ته لار نه ښکاري. ولیزاده زیاته کړه چې د سېشنبې او چهارشنبې پورې سر په سر په سالنګونو واوره وورېده. د سالنګ د لویې لارې مسؤلین وایي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په هدف لار بنده کړې ده او ښایي نن هم بنده وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل که د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو په ټوله سوریه کې به د بشر الاسد د رژیم ځواکونه په نښه کړي. اردوغان په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د ادلیب په ښار کې د ترکیې تر څار لاندې سیمې څخه باید تر دریو اونیو پورې سوریایي ځواکونه ووځي. موږ دا نیت لرو چې د فبروري تر اخره د سوریې د رژیم ځواکونه د سوچي د سولې تړون ته اړ کړو، یعنې زموږ د څارنې له پوستو باید بهر شي. هرنګ چې وي که د هوا له لارې وي، د ځمکې له لارې وي، موږ پرته له څه شک دا اقدام کوو. په سوچي کې په 2013 میلادي کال کې د سوریې، روسیې او ترکیې ترمنځ د اوربند تړون شوی و. روسیې د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې انقره تورنه کړې ده چې په ایدلیب کې ترهګر نه ځپي او په دې سیمه کې ترکي ځواکونو وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږد مهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړي ده، دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. د دغه پریکړه لیک متن چې بریتانیا ترتیب کړی و، پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. په لیبیا کې د پخواني واکمن معمر قذافي د رژیم له نسکورېدو وروسته په دې هیواد کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړې روانې دي. فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې. یوه له روسیې سره، بلې له ایران فعالیت کوي. فیسبوک وایي چې دغو شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله. د فیسبوک شرکت د امنیتي تګلارې مشر ناتاینل ګلیچر وویل دغو شبکو د یوه حکومت یا یوه بهرني لپاره فعالیت کوي. د روسی شبکې هدف اوکراین او د روسی ګاونډیان ول، او د ایران شبکه تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو ته متوجه و. فیسبوک ویل د هغو کسانو چې د دې شبکو مشرک ول هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. په مجموع کې اتاویا فیسبوک پانی، یولس انټرنټ پانی، 9 ګروپونه او 4 د انستګرام حسابونه په روسیه کې بند شوي دي. په ایران کې شپږ فیسبوک پانی او 4 د انستګرام حسابونه بند شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټي دري، اسمان وریز او د ورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي 15، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټي شپږ، اسمان زایزای وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي شپږ، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي و، اسمان شین.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام 5.15 څپه مو صاف اواز اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ډېر نږدې کې به ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي.
داسې معلومیږي چې کیدای شي په ډېر نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي.
د ناتو سرمنشي وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لار هواروي زمینه برابره کړي.
Which is the way to peace.
ناتو او دغه راز په افغانستان کې د دې تړون د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر پر روسیې انتقاد کړی دی چې د سوریې د ولسمشر د رژیم د ملاتړ لپاره خلک وژني. د ژوند رنګونو یو نوې برخه هم دی. خبرونه په روسي برخه کې ده. خبرونه ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام 5.15 په صافه اوازي اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنودي خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په ډېر نږدې کې به ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. رویټرز خبري اژانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا د حکومتونو چارواکو د سولې په بهیر کې پرمختګونو ته خوشبيني ښودلې وه. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي چې کیدای شي په ډېر نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي چې د امریکا د نظامي قواو د وتلو په محلویش په ارتباط باندې دی او د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالی شورا هرکلی وایي.
تر دې مخکې سی این این تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې له خبرو د باخبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې د ولسمشر ټرمپ اداره هڅې کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې یې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی این این له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. د غاژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلومات په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخیره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو بارنت روبین چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار و د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکم شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقې وروسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به د سولې د هڅو حمایت وکړي. موږ په کلکه باور لرو چې د ناټو لپاره تر ټولو غوره دا ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکیچ لپاره یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. موږ به د هغو اقداماتو هرکلی وکړو چې د شخړو د کمېدو باعث کیږي. د ناټو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمېدو لپاره خپله وړتیا او اراده څرګنده کړي. د سیشن بی پښپا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د پایدار کموالي په اړه چې په اوربند به بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشی څرګنده کړه او رویټرز ژانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشن کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبرې وکړي.
د غرض د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ هم وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره هواروي زمینه برابره کړي. د ناتو او په افغانستان کې د دې تړون د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې پرون هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمې څرګندونې وشوې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي له نور تفصیل سره.
د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو لارې ترلاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماښام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي. هغه څه چې مونږ یې د رامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لاره ده او لا هم اوږده لاره ده، مګر لږ تر لږه زه امید لرم چې مونږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولی شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ وویل چې ناټو به د سولې لپاره د شرایطو په رامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ وویل چې ناروې او جرمني ویلي چې دوی حاضر دی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. استولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2023 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې رارسیږي، مګر تاوتریخوالي ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سې شنبې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربن به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبې د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال اسکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاسکی هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیم های زور از جبری
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه
مدامه؟ و بایست یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې په اونیس پروګرام کې به هم د سولې موضوع څېړو. د سهار اوو بجې اوولس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو ادعا کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوشنبې په ماښام ناوخته تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پومپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي د وړاندیز په اړه خبر ورکړ. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر له پومپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلي چې پومپیو خوشبیني څرګنده کړې چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه سي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیستل سي. واشنگتن پوسټ ریسپاند لیکلي و امریکایي چارواکي چې د دې تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبر دی، تایید کړی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د یوه موافقه لیک د لاسلیک خبره مخکې له مخکې منلې که د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د طالبانو وړاندیز اغیزمن ثابت سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق امین وایي که امریکا د پرمختګ خبره کوي په دې معنی ده چې د طالبانو ډله یوه ازمایشتي پړاو ته ننوتلې ده. ښاغلی امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړای سي، د سولې موافقه لیک ته لاره پرانیستل کېږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي، امریکا به موافقه لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې په تدریجي توګه امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په واشنگتن کې یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې په اصول کې د موافقه لیک پر 95% برخه توافق ترلاسه سوی دی، خو دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي د موافقه لیک د بشپړېدو احتمال به په راتلونکو څو اونیو کې روښانه سي. اوس مهال شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري. نیویورک ټایمز لیکلی د توافق په صورت کې بل ګام د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به بحث کوي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څومره ګډ دریځونه سته؟ په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ولی آریا وایي چې ښاغلی غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه یو لیدلوری نه لري. ښاغلی آریا ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې د افغانستان د دولت دریځ ضعیفه کړی دی.
ازادي راډیو اوري د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مهم د سولې په باب واورېدل. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې د وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر په پکتیا کې هم یو شمېر مېرمنې خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. یو شمېر د دې ولایت مېرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې په اړه جوړېدونکو نړیوالو غونډو کې تر اوسه ورته د پام وړ ونډه نه ده ورکړل شوې او دوی له دې بې برخې شوي چې د پکتیا د مېرمنو غږ تر نړیوالو پورې ورسوي. له ګردېزه د ازادي راډیو خبري احسان آریان پرې رپورټ لري.
په پکتیا کې یو شمېر مېرمنې له دې عمله چې تر اوسه په ترسره شویو ټولو ناستو کې د سپیل ختیځون مېرمنو ته برخه نه ده ورکړل شوې اندېښمنې دي. دوی وایي د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر په ولایتونو کې د ښځو اوسنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی او د روانې جګړې تر ټولو زیاتې قربانۍ د همدې ولایتونو مېرمنې ورکړي، خو لا هم نه پوهیږي چې د سولې د خبرو اترو په روانه پروسه کې به د دوی په حق څه ډول پرېکړې کیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ډاکټره نازدانه پکتیاوال د دې زون د مېرمنو د اصلي تصویر در رسولو او د دوی د حقونو څخه د دفاع په موخه په ورته بهیرونو کې د ښځو ګډون مهم بولي.
موږ زویره دا چې دا خلک کینی هم کسول هم وشي، موږ په دې ډلې کې چې دغه سوله د ښځو دغه د ازادي په قیمت تمام نشي.
میرمن انارګل زیرک هم ورته اندېښنه لري. دی وایي هغوی چې له مرکز کابل د سولې په خبرو اترو کې د میرمنو په استازیتوب برخه اخیستې، د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر د لرې پرتو ولسوالیو او کلیو د میرمنو له اصلي ژوند نه خبره دي.
صرف د مرکز نه یو څو کس خواندي د موږ محدود پدې کې ګډون کوي. ولې پکتیا خپل یو مرکز ګرځېز او ډیر ولسوالۍ دي. موږ ډیر خواندي سي زوریدلې د ولسوالۍ خواندي زوریدلې، باید موږ د ولسوالۍ خواندي په پروسه کې سهم واخلي.
له دې وړاندې افغان حکومت او د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په وار وار ویلي چې د سولې په پروسه کې د ښځو حقونو ته ځنګړی پام کیږي. دلته په پکتیا کې هم د ښځو چارو ریاست مني چې تر اوسه هیڅ ادارې د سولې اړوند ناستو کې د دې ځون مېرمنو ته د ګډون برنه نه ده ورکړې. د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل:
کوم مذاکرات چې د صلح روان دي په دې باندې نه پوهیږو چې دلته د مېرمنو په باره کې څه فیصله کیږي، او هغه صلح چې بیا رامنځته سوله موږ د زون په کچه ټولې خویندې چې بیا به څه کیږي او خویندو ته به خپل حقه حقوق په څه شکل باندې ورکول کیږي.
د سویل ختیځون مېرمنې چې اوسمهال لا هم د پوهنې، روغتیا، کورنۍ ژوند، اقتصاد او د بیکارۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو په ناستو کې د نه ګډون څخه شکایت کوي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سر وسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد. یادونه وړ بولو چې نن د فبروري 14 ده، د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. نن په ټول افغانستان کې نن سبا البته یو سلو څلور نوې راډیوګانې فعالې دي چې له دې شمېر څخه یوازې یوه دولتي ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو په بله خپرونه کې به یې درته خپور کړو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په تړاو پر موسکو سخت انتقادونه کړي او روسیې هم ځواب ورکړی. دا له تیرو نږدې 50 کلونو راوروسته لومړی ځل دی چې د انقره او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچن کېږي. احمد شبري نور جزئیات اوروي.
د ترکیه ولسمشر پر روسي تور پوری کړی دی چې د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره خلک وښني. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وکړه او خبرداری ورکړ که چیرته په سوریه کې پر ترکی پوځیانو برید وشي، ترکیه به په هر ځای کې د سوریې پر حکومتي سرتیرو حمله وکړي.
gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en
kısa ilan kavam çıtırdı vurusta kaçırtız muş pavcanı da bir uğur ziyan ham vurası muş ba da Suriye de rejim pavcan pa her zayki çibi pratala de çide suçi tırınta uğuru uvasapu
buradan ilan ediyor.
په سوچي کې په 2013 کال کې د سوریې، ترکیه او روسیې له لوري د اوربان تړون لاسلیک شوی و. د ترکیه ولسمشر په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې سوریې ته د ترکیې نور ځواکونه رسېدلي دي. روسیې د ترکیې په ځواب کې ترکان تورن کړي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ ښار ادلب کې د ترهګرو پر ځپلو سترګې پټې کړې دي. ترکیې په وروستیو څو ورځو کې په ادلب کې خپل سنګرونه پیاوړي کړي دي او هلته یې نور تجهیزات او پوځیان استولي دي. په تیرو لسو ورځو کې په سوریه کې د ترکیې لس سرتیري وژل شوي دي او انقره ادعا کوي چې د سوریې د حکومت تر سلو ډېر سرتیري یې وژلي دي. پر روسیې د اردوغان پرونی انتقاد له 2015 کال را په دې خوا لومړی انتقاد دی چې پر ماسکو یې کوي، یعنی له هغه مهال را وروسته چې ترکیې یوه روسي جټ الوتکه په دې پسې وویشته چې د ترکیې فضا ته داخله شوې وه. رجب طیب اردوغان د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې د سوریې رژیم د روسي ځواکونو او ایراني ملیشو په ملاتړ په دوامداره توګه پر ملکیانو بریدونه کوي، عام خلک وژني او وینې بهوي. د زیاته کړه چې په سوریه کې به د ترکیې د څار لاندې سیمو کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د ایستلو لپاره چې څه په وس کې وي درېغ به یې نه کړي. ماسکو بیا انقره د سوچي له تړون څخه په سرغړونې تورنه کړې ده. د کرملن ویاند دمیتر پیسکوف وویل ترکیه د ترهګرو په ځپلو کې ناکامه ده. د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د سوریې په ادلب کې د ترکیې ځواکونو حضور د دغه ښار وضعیت نور هم کړکیچن کړی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازي کیبل هرسن پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره نن هم د ترافیکو پر مخ بند ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک